د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د حمل یوه لسمه ده. د امریکا غږ واشنگتن د پښتو لومړی سهرنۍ خبرونه اوري. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د جنبش ملی مشر او د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبه پورس په یو وسلوال برید کې د هغه د موټر په کاروان باندې په حمله کې روغ رمټ بچ شوی دی. د جنبش یویان بشیر احمد تنج ویل چې د دوستم د موټرو په کاروان باندې برید هغه وخت په لاره کې وشو چې د مزار شریف نه د جوزجان ولایت ته په خپل موټر کې روان و. یو امنیتی ساتونکی وژل شوی او ګمان کېږي چې دوه کسان نور په دغه حمله کې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې دغه حملې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. دوستم چې له طالبانو سره په سخته دښمنۍ کې لوېدلی دی، د شنبې په ورځ یې په یو وینا کې اعلان کړی کو حکومت ورته اجازه ورکړي نو دی به طالبان د هغه په وینا د شپږو میاشتو په موده کې په بشپړه توګه د افغانستان د شمالي او لویدیځ ولایتونو نه په زور وشړي. ولایتي چارواکو منلی ده چې د بدخشان د ولایت د ارغنچخوا ولسوالۍ له دوه ورځو جنګ وروسته د شنبې په ورځ د طالبانو په لاس کې لوېدلی او اته پولیسان وژل شوي دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری د فیض آباد نه په تلیفون امریکا غږ ته وویل
طالبا حملات تهاجمی شان را از بالای ولسوالی ارغنچخا آغاز کردند که در این میان 8 تن از نیروهای
په سیمه کې زمون خبریال ګلرحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وای چې ارغنچخوا دا وخت په بشپړه توګه طالبان په واک کې ده. دولتي ځواکونه او اداري ماموران د ولسوالۍ د مرکز نه وتلي دي. د طالبانو ویان هم ویل چې د پولیسو په قرارګاه کې څو عرادي پوځي موټر او د وسلو یوه غټه ډیپو نیولې. له بلې خوا د شنبې په ورځ د زابل په ولایت کې د شهر صفا په ولسوالۍ کې په یوه پوستې کې دننه د طالبانو د یو خواخوږي په حمله کې اته پولیسان وژل شوي دي او اته کسان لا درک دي. د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په جنگ کې پر یو ښوونځي باندې د راکټ په حمله کې لږ تر لږه 40 زده کوونکي وژل شوي دي او د ښوونکو او شاګردانو په شمول 12 تنه نور زخمیان دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ دغه هیواد په جنوبي لویدیځو برخو کې د سختو سیلابونو د راوتلو ویرې اضطراري حالت اعلان کړی او په سلګونو خلک له کلیوالو سیمو او بانډونه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. تباه کوونکو سیلابونو تر اوسه پورې په ایران کې لږ تر لږه 45 کسان وژلي دي. د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب په صوبه کې د یو سرویس موټر او رکشې ترمنځ په ټکر کې د یو خوندي شپږ زده کوونکي چې په رکشا کې سپارو وژل شوي دي. د رکشې چلوونکي هم وژل شوی. د شنبې په ورځ په غزه کې په سلګونو زرو فلسطینانو د اسرایلو د پوځي اشغال په خلاف د خپل پاڅون د لومړۍ کلیزې د لمانځلو په موقع د اسرایلو د سرحدي کټارې تر څنګ احتجاجي غونډې وکړې. مظاهره کوونکو په مقابل کې د اسرایلو د پوځ زیات شمېر عسکر چې زیر لرونکو موټرو او ټانکونو امنیت ساته ولاړو. د رپورټونو له مخې د 12 کلنو ځوانانو په شمول درې کسان د اسرایلو د عسکرو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. د الجزایر د پوز لوی د رسید د شنبې پورې یو ځل بیا غږ وکړ چې دوه اتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه دی د جمهوري ریاست د چوکۍ لپاره په قانوني توګه نااهل اعلان شي. خو جنرال احمد قائد صلاح د حکومت سیاسي مخالفانو ته هم خبرداری ورکړ چې د الجزایر د پوز د کمزوري کولو هڅې دې نه کوي. بوتفلیقه چې له تیرو شلو کلونو په قدرت کې ناست دی او ناروغه دی د خپلې چوکۍ له خوشي کولو نه انکار کوي. هغه غوښتل چې د پنځمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي خو بریالی نه شو. د کریمیا د ټاپ وزمې د تاتاري مسلمانانو د مجلس رئیس رفعت چوباروف ویلي دي چې د روسیې امنیتي ځواکونه او استخبارات کوشش کوي چې د هغه طرفدارانو د نیولو په زندانونو کې د غورځولو په وسیله د روسیې د پوځي اشغال په خلاف د تاتاریانو پاڅون له منځه یوسي. او د سیمیروپول په بندري ښار کې شل کسه د اسلامي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي او بېله محاکمې نه قید کړي دي. د کریمیا ټاپو وزمې چې د تورې بحیرې په غاړه واقع دی او ستراتیژیکي موقعیت لري روسانو له یوکرین نه 4 کاله مخکې په زور ونیو او په خپله خاوره کې مدغم کړ. او څو هفتې مخکې د نیوزیلاند د کراسټ چرچ په ښار کې پر دوو جماعتونو باندې په حملو کې د یو افراطي سپین پوستي ټوپکوالا په لاس د 500 لمونځ کوونکو له وژلو نه مخکې په هغه هېواد کې د مذهبي اقلیتونو سره د کرکې او تعصب پر بنا څو پکې شوې خو حکومت یې پروا نه کوله. یو سړي د جماعتونو مخې ته د قرآن کریم د څو نسخو د سوځولو ګواښونه کړي وو خو کله چې خلکو رپورټ ورکړ پولیس یې په خلاف اقدام کولو نه ډډه وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د افغانستان او سیمې په اړه کې رپورټونه ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري. د بلخ جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې د یو ګډ دریځ رامنځته کولو لپاره له سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلي دي. د دې خبر نور جزئیات به زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې واوري.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې په اړه د یو واحد دریځ درامسته کولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. ارګوایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په اړه سلا مشورې کړې.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و ډاکټر صدالله جلسه داشتن. هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه سلو جریان دارن توحید شون و مشوره به این شده ای جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگه ادامه پیدا کنن.
سیاسی شنون که وایی که در سولی پاره در افغانان و ترمنز یو اجماع را منسته نسی در با افغانستان و در هیواد در تیر و دو لسیز و لستر آورنی در روان و سیاسی لوب قربانی کری.
چند خط خطوط اساسی اونده اگر داشته باشن و بالای نکات اجماع بکنن، نظریاتشان در موضوع گیری هایشان و در نهایت موقف گیری هایشان در پیرامون سال، نه تنها علیه دشمن و طالبان و یا مخالفین مسلم حکومت افغانستان و حتی در جهان با یک موقف و با یک آجندا وارد صحنه شدن، به مراتب قوی تر و قدرتمند من خواهیم بود و این سال تضمین کننده و یا تضمین دریافت میکنه.
بلخوا د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیل زاد چې ټاکل شوی د خپل روان سفر په لړ کې کابل ته راسي ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول شخصي اجنډا نه لري. ښاغلی خلیل زاد له بی بی سي سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د استازي په توګه د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی پر ښاغلی خلیل زاد تور لګولی و چې ګواکې له طالبانو سره په خبرو کې د خپلو شخصي ګټو په لټه دی.
دوی هغه معلومات چې باید د ولس سره او د افغانستان د خلکو سره شریکي هغه نه شریکوي، نو ځکه شکونه پیدا شوی دي. خو ښاغلی خلیل زاد په خپلو خبرو کې دا څرګنده کړې ده چې دا د متحده ایالاتو د استازي دی او د هغو د ګټو څخه استازولي کوي او د هغو د ګټو دپاره دلته کار کوي. کېدای شي د یو افغان په صفت باندې چې دی افغانستان ته هم یو څه ژمنتیا ولري.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش یاسیګار په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته شاید دوام ونه کړي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره به د سولې تر راتګ وروسته هم نړیوالې مرستې دوام ولري.
مخکنۍ ژمنه او توافقات پر بنسټ که ان شاء الله سول امرسیګو د بایزت او پایدار سول په افغانستان کرامنس شي، بیا هم افغانستان او نړیوال همکارانو ترمنس همکاری او همکاری او مشترک تلاشونه ادامه لري.
د سیګار پر راپور کې ټینګار شوی چې وازل طالبانو سره سول د افغانستان ستونزې نه سیاوره ولای. د دې راپور لمخي که په افغانستان کې تل پاتې سول کیږي دا به اضافي لګښت غواړي چې وازل د افغانستان مرستندویان ورکولای شي. حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلابونو له کبله لشتر لږه اوولس کسان وژل سوي او د ګڼو سیمو زیات شمیر کورونه یې له منځه وړي دي. حکومتي چارواکي وایي سیلابونو هغه پناه ځایونه هم وړي چې د بې ځایي سوو کورنیو سره د مرستې لپاره برابر سوي وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دغو سیلابونو چې د پنځمې په ورځ پیل شول هغه نه وړه وضعیت لا پسې خراب کړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیر کال د وچکالۍ له امله رامنځته شوی او سلګونه زره کسان یې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د مارچ د میاشتې په پیل کې سیلابونو پراخې ځمکې ویجاړې کړې او د سږ کال د غنمو حاصلات یې لا خطر سره مخ کړي دي.
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه. که تاسو لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي.
په افغانستان کې د طبیعي آفاتو سره د مبارزې د ادارې ویاند وایي په هرات کې د سیلابونو له کبله دوه تنه تلف شوي، خو ځینې نور وایي چې د تلفاتو شمیره تر دې خورا لوړ ده.
تبات فاجعه بسیار زیاد است.
د دې زلزلهونو زیات توانونه واره ول زی به سیمه تولاړم او شاوخه د وسو کورنه مولل چې بيخي لمنځه تللی دي او د خلکو سامانونه تر خټو لاندې بند پاتې دي.
د دې ولایت د روغتیاي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم تمنا وای اتتنه مړو او نه نور ټپيان دي. د دې ترڅنګ سیلابونو سلهاو کورونه ته هم تاوان رسولای چې له بده مرغه ځینې تاریخي ځایونه هم زیانمن شوي دي. د هرات والی ویان جیرانی فرهاد وای په دې سربیرا زرهاو هکتارا کرنیز ځمکه پلونه او لوی لارې هم ویجاړې شوي. د ورلد ویژن په نوم رسندویه موسسې د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې دې سیلابونو لسهاو زره افغانان اغیزمن کړي. د بادغی ځینې اوسیدونکي وای دا په تیرو شلو کالو کې تر ټولو ناوړه او زیان رسوونکي سیلابونه ګڼل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا روغتیایی چارواکي او مسولین وایي چې د دې ولایت په زیاتره روغتیایی مرکزونو کې په نسایي او ولادي برخو کې د شوزو ناروغانو لپاره تر ډیره حد اسانتیاوي برابر سوي دي. دوی ویلي چې په ټولو کلینیکونو کې قابلیت او نرسانی په دندو ګماري. په مکرې د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت.
په پکتیکا کې د نرس او قابلیتګانو د روزنې پروګرام په کال 2011 میلادي کې پایل او په 2018 میلادي کې پای ته ورسید. دغه پروګرام تر سلو ډیر انجنیر دي قابلیتګي او نرسنګ په برخو کې وروزلې. د او ایچ پی ایم مؤسسه چې د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د ولایت په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې د قابلیتګو په ګمارلو سره د خزینه ناروغانو ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې. د دې مؤسسه ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالسلام باورزی وایي چې د یادې شوې ستونزې د دایمي حل لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د نرسانو قابلیتو د روزنې پروګرام د پیلولو په مخه یې نن له نږدې سلو نجونو څخه ازموینه واخیستله.
د دغه 50 بابا روغتي تحصیلاتو نه موږ په څلور روغتي تحصیلاتو کې قابلیت نه لرو. په دا باقي شپږ څلويخت روغتي تحصیلاتو کې موږ قابلیت لرو. خو مشکل دا دی چې دغه قابلیت اکثره د نورو ولایتونو دي، د مغه ځای اوسیدونکو نه دي.
په خرانه کې د نرسانو او قابلیتو د روزنې مرکز مسؤل ډاکټر روغل وای چې په نننه ازموینه کې نږدې سلو نجونو ګډون کړی وو. خو له دې جملې څخه سلرشت نجونې قابلیتګي او سلرشت نورې نرسنګ ته جذبوي. هغه زیاته کړه چې زیاتره د غنجونې له ولسوالیو راغلي او تر دوه کلنو زده کړو وروسته به په خپله خوښه د خپلو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې ټولنې ته خدمت وکړي.
فارغ کسان دی تیر بچ تقریبا کزم اتیا فیصد دی په کار بوخته دی. دغه شل فیصد دستی چې دی ودونه شو یا فامیلی مشکلات دی وجه نه یا هم دی مرکز دی ولسوالی دی پاره دی استخدام شوی وینه دی تلیلی. نور اتیا فیصد شامل دی صحت کار کب.
د روغتیا پلانو په وینا د پکتیکا په لری پرتو روغتي مرکزونو کې د خزینه روغتي کارکونکو په ګمارلو سره د زیګون پر محل د مور او ماشوم په ژوند پاتې کېدو کې ډیر مرسته شوه. شریفه او کبرا محمدی د پکتیکار دوه مختلف ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی په مرکز خرانه کې د نرسنګ او قابلیتګي په مرکز کې د شمولیت لپاره په نننه ازموینه کې برخه اخیستې و.
داسې مشکلات لري، مریضان ډیر دي، حتما ډیر مریضان دي، خو ډاکټران مطلب ډیر کم دي کنه. ډاکټران کم دي خو تداوی مشکل کېږي کنه. ډاکټران څومره ډیر دي، دومره زیات دي، دومره مسلمانانو څومره غریبانو دغه خلکو خدمت کولی سي، دا ټریټمنټ صحیح ورشي سره.
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکم ترڅو چې دوی له ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او په تقریبا د سی ولسوالۍ د سی هغه ډیر قابلیت او ضرورت لري. ډیر هغه میرمنې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته قابلیت ورسیدګی نشي کولای.
په تیر سباندې ونی ملسیزه کې له نړیوالو مرستو سره سره د نه پاملرنې له وجې پکتیکا بیا هم هغه ولایت یادیږي چې د لری پروتو سیمو روغتي خدمات ډیر کار پراخو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او د هم نړیوال رپورټونه. د مرستو رسول مو سو کار پیل کړی دی چې په یمن کې د کولرا د بل تباکونکو مصیبت مخه ونیسي. داس په داسې حال کې ده چې په جنگ ځپلي هیواد کې د دغه مرګانی ناروغي پیښې همداسې زیاتیږي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د روان کال له پیل نه را په دیخوا د کولورا د ناروغۍ 109,000 پیښې لیدل شوي دي او تقریبا 200 تنه ترې نه په یمن کې مړه شوي دي. د دغه ټولو مشکوکو پیښو نه 20% په ماشومانو کې لیدل شوي دي. د یمن خلک او د روغتیا کارکوونکي له هغې تباهۍ نه کړاو ګالي چې علت یې د کولورا مصیبت دی چې څه باندې 2 کاله پخوا په دغه هیواد باندې نازل شوی و. دغه ناروغي د 2018 کال د اپریل په میاشت کې خبره شوې وه چې په تاریخ کې ساری نه لري. دغه ناروغي په څه باندې 1.2 میلیون کسانو باندې تاثیر کړی و او څه باندې 2500 تنه ورنه مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې په تیرو 4 هفتو کې د امن په 209 ولسوالیو کې د کولورا پیښې لیدل شوي دي. د WHO ناطق طارق یاسروویچ وایي د دغه پیښو تر شا ډېر دلیلونه شته او زیاتوي.
First, maybe there is an increased awareness and that leads to increased willingness to seek care and testing. Surveillance has been enhanced, boosting sensitivity. Many of the affected districts do not have or there is no maintenance to sewage disposal system.
خایچ په لومړی لاته د پوهاوی زیاتېدل وی او په دې سره خلک بیا چمتو کیږي چې خپل روغتیا ته پام وکړي او خپل معاینه هم وکړي. څارنه زیاته شوې ده او دا بیا حساسیت تقویه کوي. ډېرې متاثر شوې ولسوالۍ د ناپاکو اوبو د ایستلو سیستمونه نه لري یا دغه سیستمونه نه ترمیم کیږي. له دغه ناپاکو اوبو نه په فارمونو کې کار اخیستل کیږي. له دغې چټلتیا نه په فصلونو کې بیا د کیمیاوي سرې په حیث کار اخیستل کیږي. یا سره وچ وای د باراني موسم وختي پیل کېدل او دننه په هیواد کې د خلکو بيځه کېدل به د کولورا د مشکوکو پیښو شمیر لا نور پسې زیاتوي. کولورا د اسهالي ناروغي او جدي بڼه ده چې علاج یې ونشي په ساعتونو کې د مړینې سبب کېدای شي. د دغې ناروغۍ د خپرېدو علت بکتریا ده چې په ناپاکو خوړو او اوبو کې پیدا کیږي. په کامیابۍ سره د څه باندې 80% پیښو علاج د اوبو اسکل دی. د جدي پیښو علاج به په رګونو کې پیشکاري کول او انټي بیوټیک ورکول وي. WHO او انډوالانو فعالیتونه زیات کړي دي چې د دغه مرګانی ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د سال د علاج کولو 414 مرکزونه پرانیستي دي او په 140 کې چې د لومړیتوب حق ورکړل شوی دی د خولې له لارې د درملو د ورکولو مرکزونه پرانیستي دي. دوی د څکلو پاکې اوبه د حفظ الصحې او د پاکۍ آلات ذخیره کړي دي چې په استراري حالات کې ورنه کار اخیستل کیږي. دوی وایي چې باندې 400,000 کسانو ته په یو شمېر ولسوالیو کې په خوله کې د کولورا د واکسین څاڅکي څڅول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف او WHO غوښتي دي چې ټول هغه محدودیتونه دې لرې شي چې د دوی په بشري فعالیتونو باندې لګول شوي. دوی وایي باید هر ماشوم، ښځه او کس لارو لري چې طبي او نورو مرستو ته ضرورت لري چې د دغه مرګانی ناروغي خپرېدل نه پای ته ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او د هم د ترکیه د انتخاباتو په اړه کې رپورت ټاکل شوی د لومړي ځل دپاره شاوخوا 450,000 سوریایي ترکان د ترکیې په ټاکنو کې ګډون وکړي. په 2011 میلادي کال کې د سوریې د کړکیچ له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 3.5 میلیونه خلک سوریې ته ترکیه ته کډه شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وویل د دې کډوالو له ډلې څخه شاوخوا 80,000 تنو یې د ترکیه تابعیت اخیستی دي او 350,000 به یې چې تر 13 کلونو ډیر عمر لري د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په ټاکنو کې ګډون وکړي. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
مزین رشید اوغلو 15 کاله وړاندې له سوریې څخه وتښتید او تیر کال د ترکیه تابعیت واخیست. هغه به د لومړي ځل لپاره رایه ورکړي او د هغې لپاره د رای ورکولو دغه فرصت ډیر ارزښت لري.
سوریه او عراق
کومونګ د ترکیه تابعیت نه درلودلې اوس مونږ نشوي کولای چې پټاکونو کې برخه واخلو دلته کولای شي چې په خپل ځله هر غونټا چې د خوکوي رائے ورکړي هیڅوک ستاسو په انتخاب کې مداخله نشي کولای
رشید اوغلو اوس مهال په استانبول کې په عامه خونځي کې د عربي ژبې خون کوي او د ترکیه تابعیت درلودلو سره سره هغه وایي چې هغه د نورو په سیر د خپل کار په بدل کې سهولتونه او حق الزحمه نه اخلي
زوست ترکیه په خونځي کې عربي زده کړې ورکوم مګر زه فول ټایم کارمن نه يم زه لږ تر لږه مساوي معاش واړم که څه هم معاش په دې وروستیو کې لوړ شوی دی مګر زموږ په حقو زحمو کې تغییر نه دی راغلی مونږ روغتیایي بیمه او نورې ګټې نه لرو زه په یوه عامه ښوونځي کې کار کوم چې حکومت یې پر مخ وړي او زه تر اوسه بیمه نه لرم زه هیله لرم چې د یکشنبې له ټاکنو وروسته به پر دې مسئلې پام وشي
د سوریې ترکانو په ترکیه کې په بیلابیلو برخو کې د سوداګرۍ پرانیستلو او په دولتي او خصوصي سکتورونو کې کار کول سره مرسته کړې ده خو احمد وایس چې د تیرو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسېږي او تیر کال یې د ترکیه تابعیت واخیست وایي چې په ترکیه کې د سوریایانو په وړاندې تبعیض شتون لري
وطنداش اولم
زه د ترکیه تابعیت لرم او د ترکی ژبې درس ورکوم زه خپل د ماسترۍ زده کړې هم کوم خو کله چې زه د ځان لپاره کوم کور په کرایه اخلم د کور خاوند راته وایي چې ته د کوم ځای نشو کولای چې دا پټ کړو چې زه د سوریه یم نو له دې عمله هغه پوښي چې زه د سوریه یم بیا کوراته پکړه نه راکړي
وایس هیله لري چې د ترکیه راتلونکي مشران به د ترکیه او سوریه ترمنځ تشه ډکه کړي
د خاروالۍ چارواکي کولای شي د سوریې په اړه منفي انځورونو د بدلون لپاره د عامه اړیکو کمپاین پیل کړي زه د خاروالانو څخه غوښتنه کوم چې د سوریې مسلو ته غوږ ونیسي زه د پیسو غوښتنه نه کوم دوی باید زموږ په وړاندې د تعصب په بدلون کې مرسته وکړي
دغه سوریایي اصله ترکان به د یکشنبې په ورځ د ترکیې سیمه ییزو ټاکنو کې به رایه ورکړي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د ملګرو ملتونو د سارنې وډاله هغه څنګه چې دا ورته په ویشنام کې په اساسي ازادیو فشار راوستل وایي او له بشري حقوقو سرغړونی هم ورته وایي په دغه سرغړونی کې شکنجه کول او اعدامول شامل دي چې دا له بین المللي قانون څخه سرغړونه ده نور حال د خبريالې لیزا شلاین پر رپورت کې ووري چې لژنیو څخه یې را لېږلې دي
د بشري حقوقو کمیټې د ویتنام اقتصادي پرمختګونه وسته مګر د ناوړه حکومتي سیستم په باره کې غندنې هم شته دغه کمیټه د بشري حقوقو د مدافعینو په خلاف مخ وزیت دونکو توګه زاپولو اندېښمنه کړې ده د کمیټې غړي مارشا کرن انوای د بشري حقوقو مدافعین زورول شوي حمله قربان شوي او له محاکمینو د مخه په ځانته کوټه کې ساتل شوي دي دا وایي ځینو ته د مشکوکو تورونو په ارتباط د بند زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي او د ځینو سره په زندان کې بد سلوک هم شوی دی رپورټونه وایي د اندېښنې بله ساحه ګڼ شمېر د اعدام سزاګانې او په ویتنام کې اعدامونه دي دغې کمیټې ته رپورټونه رسېدلي دي چې وایي تېر که 15 تنه اعدام شوي وو کرن څرګنده کړه چې د دولت په خلاف جنایت د مخدره موادو په ارتباط جنایت او د اقتصاد په باره کې جنایت او د نورو جنایتونو سزا اعدام ده کرن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سو د سیچویشن از دټ د نمبر اند د ایډنټیټیز ا پرسن سنټنسډ ټو ډیث ار کیپټ سیکرټ بای د اتورټیز which means that it's possible for dissidents to be targeted and sentenced to death
ز کانو وز اداس د چارواکي د دم شو کسانو شمیر او هویت پټ ساتي د دې معنا دا چې ممکن ده ناراضین هدف وګرځول شي او به له محاکمینه اعدام شي نور په زندان کې مړ شوی دی او موږ داسې راپورټونه اوریدلی دي چې چارواکي بیا وای دغه وژل شوو کسانو انتحار کړی دی د بشری حقوقو د متخصصانو ډله غواړي د اعدام د سزا عملي کول دي وزنډول شي یا د لغوه شي دغه کمیټې ته معلومات شوي دي چې د ویتنام حکومت د نوي قانون په تصویبولو کې پرمختګ کړی دی کرن امریکا غږ ته ویلې داسې ښکاري چې یو شمېر داسې قوانین تصویب شوي دي چې بشری حقوق به وژغوري کرن ان بیا وایي
نیو لا ان ترافیکینګ دټ پرهیبټس فورس لیبر There's, in fact, in 2017, there was an amendment to the law on legal aid. So it expanded the list of persons who could access legal aid. There's also amendments.
نوې قانون قاچاق او شاقه کارونه منع کوي. په حقیقت کې په 2018 کال کې د قانوني مرستې په باره کې په قانون کې تعدیل راغلی دی، ځکه نو دغه قانون د هغو کسانو لست پراخه کړی دی چې کیدای شي مدافع وکیلانو ته لار ولري. په جنایي قانون کې هم تعدیلونه راغلي دي او د جنایي قانون په ټولو مرحلو کې تورن کس د دې حق لري چې مدافع وکیل ته لار ولري. کرن وایي قانوني چوکاټ ښیي چې په کاغذ باندې د پرمختګ ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. دې څرګنده کله بده مرغه له دغو قوانینو نه په عمل کې کار نه اخیستلی کیږي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په 1990 کال کې د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق په برخه کې 1,150 نفر نیول شوي چې 55 تنې شهید دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیزی له کابله رپورټ شلېږلې.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1990 کال کې د خپلو لاسته راوړنو کلنۍ ریپورټ خپور کړ او وی ویل چې په دغه کال کې 1,100 قضیې دغه مرکز سره ثبت شوې دي، چې 1,350 کسان په دغو قضیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق په تور 55 خزې، درې بهرانیان، وسلوېخت عامه ساتنې کارکونکي او 23 هم محصلین نیول شوي دي. معاهد زیاته کړه چې د تیر لمریز کال په جریان کې څه باندې زر تنه تورن کسان د ابتدایي او استیناف محکمې لخوا له 23 کلونو بند سزا محکوم شوي چې سلور سلوېختنې خزې دي.
په تیر کال کې شاوخوا زر تنه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له 1-23 کاله بند محکوم شوي دي، چې په دې کې 10 تنه د عامه نظم موظفین، 4 ښځې او 15 نفره هم بهرني وګړي شامل دي.
خاغلی معاهد زیاته کړه چې په 1990 کال کې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق پیښې د تیر کال په پرتله 50% زیاتې شوې دي. بلخوا یو شمېر مدني فعالین له هغه څه چې د مخدره توکو په کاروبار او قاچاق کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده اندېښنه لري. په هلمند کې مدني فعال شګوفې نورزی امریکا غږ ته وویل چې ښځې د اقتصادي ستونزو او بې سرپرستۍ له وجې مجبوریږي له خپلې چادرې او پوړنې څخه په استفادې د مخدره توکو کاروبار او قاچاق ته مخه کړي.
ډېر علتونه همدغه دي چې د ښځو د اقتصادي مشکلاتو له امله چې دا کار کېږي او چې نور کسانو دوی هڅه یي او د یو ښه پیسو په بدل کې دوی ته مثلا پیسې ورکول کېږي چې د دغه په بدل کې موږ ته دومره پیسې تاسو درکوو. ټول علتونه بېرته راګرځي اقتصادي ستونزو ته، که چېرې د ښځو دپاره د کاریابۍ په بخش کې ښه وظایف پیدا شي او دوی دپاره سهولتونه برابر شي تر څو وکولی شي په هغه ټولنه کې دوی هماغه صنایع لاس چې لري او یا هم دوکانداري همدغه کارونه وکړي دوی مجبوره کېږي نه خپل د اقتصاد د ودې دپاره دا کارو ته مخه کړي چې سبا ورځ دوی اولادونه هم خدای مه کړي په دې مشکل باندې ګرفتاري او یا هم اولادونه یې سرګردانی یوازینی علت یې همدغه.
په افغانستان کې دا مهال د مخدره توکو کاروبار او مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه په یو ټولنیز کړکیچ بدل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2014 کال د سروې پر اساس په افغانستان کې 2.9-3.5 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي، ګټه اخیستونکي او هغه کسان دي چې وجود کې د مخدره توکو ازموینه یا ټیسټ مثبت دی. دغه وزارت وایي چې په 2013 کال کې په مخدره توکو د 8,013 روږدو کسانو درملنه شوې، چې له دې شمېر څخه 1,000 ښځې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.